افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوږی اسپره روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي. نن د شکرې ناروغۍ پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پوښتنې ځوابوي. په څو شیبو کې نوریاس نوري د خبرونه پیلوي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې. یوه نړیوال سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په سودان کې د الجزیره ټلویزیون د دفتر مشر نیول سوی. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 20 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي، هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اجانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي چې ځینې نور کسان ټپیان سوي هم دي. خو د پرونۍ 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انتونیو ویتورینو له کابله په یوه ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په اکوادور کې چارواکي وایي په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کوویل ښار زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن یکشنبه روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعې زندان ته ننوتلې. هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل کشف کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغروالو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي د سودان امنیتي ځواکونو پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه وهلی او نیولی دی. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشي په باب نور جزئیات ورنکړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګاز د کارونې له کبله 15 کسان ووژل سول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سوه چې لویدیز د سودان لپاره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. سودان کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر لسو زیات معترضان مړه او نږدې 200 نورو ټپیان سوي دي. د جرمنی صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمنی صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شایي د جرمنی د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمنی په تیرو 24 ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,169 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت سوی. په کورونا وایرس د 228 کسانو مړینې په جرمنی کې په کورونا وایرس د مړو ټول شمېر 9,618 ته ورساوه. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیې لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کړي چې یو ګوند به هم ونیسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت رایې خپلې کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. ښایي دغه ټاکنې به د دغه هیواد په ویشل سوي پارلمان کې پر یوه ائتلاف خبرو اترو ته لاره پرانیزي. او ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې مسابقه وکړي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکریا دیابټس نړیواله ورځ ده. د دیابټس نړیواله ورځ په 1999 کال د دیابټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې و ونومول شو او له هغې راوروسته هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې دغې ناروغۍ ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام واړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم دا د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیته امبلنه ورکړې ده. احمد زیته خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. زه په لور سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې دې چې احمد صاحب تاسو ته واردر کو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221212501 بل شمیره ده 00420221212601. ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا تکرارو 00420221212601. دغه راز د اسکایپ لري هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېر مننه. زه هم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په اړه کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هورمون ده چې د انسولین په نامه سره دیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هورمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت شکر ویل کېږي. او په تبابت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراز ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو همدغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه داغه پزړه کې دی، که په ګردو کې دی، که په دماغ کې دی، که په بدن په بل هر برخه کې دی، دا متاثر کوي. عصبي کیبل کې هغه مرکزی عصبي کیبل دی، که محیطي عصبي کیبل دی، هغه متاثر کوي. پوستکی متاثر کوي، سترګې متاثر کوي. نو په همدې اساس باندې شکر ناروغان د همدغو اختلاطاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي گروپونه یا سب گروپونه هم لري خو دغه دوه ټایپونه ډیر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت کې ډیر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د 40 کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقی ولری. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، دغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو عدم کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کړي یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبري وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده، که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند ته لاس ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په طبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که هغه قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي او جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي، د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري او شکر لري، په خپله شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصاب وي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي واوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي. که چېرته خدای مکړه د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ ستاسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرضونه چې هغه درد ولري هغه ته مرض وایي، هغه امراض چې درد ونه لري هغه ته بیا دوی مرض نه وایي، یا د هغه په مقابل کې بې تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرضونه چې درد ونه لري هغه ټول وژونکي مرضونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لږ مریض ستنده پیدا کیږي، خوله وچیږي، تشه میتیاز ته زیات زیات دي، بیا نو که چېرته بعضې مریضانو ته چې دغه عصبي کیبل یې لږ ورته هغه کې بیا نو د پښو د لاسو سوخت ورته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکرې ناروغي ډېره یوه خطرناکه ناروغي ده، که چېرته تفاوتی وشي. او که چیرته د شکرې ناروغي په مقابل کې بې تفاوتي ونه شي او دغه د شکرې ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکرې د مریضانو دا ده که چیرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوي او د یو سلو دېرشو په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر معاینه کړي د یو سلو څلوېښتو ته د 200 په مابین کې وساتي. او که چیرته ایچ بی ای ون سی او بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپګنیم او د وو پسو مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکرې ناروغي ته ناروغي هم نه ویل کیږي، ځکه ټول هغه اختلاطات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکرې ناروغي ورکوي چې هغه د بدن واړه لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم ده، قلبي سیستم ده، دا بیا نه سي متاثر کول دي، هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلو کیږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کیږي، دا جنجالونه دغوی په نسبت باندې په ډېر نادر ډول سره درامیسته کوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې که چیرته موږ وغواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو ساعت باید پیادروي وکړو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغه غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاري. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وایي، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او دا کیک او کلچه دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوايانې چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې باید شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه چې د شکر د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمد زئی تاسو خرنه واچ ول د شکر په ناروغي باندې په دهیل چې اوریدونکو هم اوریدلی وی د اوریدونکو ډیره پښتنه به هم جواب شوی وی کله اوریدونکو هغه په پایل کې چې موک متخصص ډاکټران رابولو څرګندونه کوي اکثرا هغه ناوري بیا ورسته ډیره پښتنه تکراری کوي. خو کراسو یو مسلې ته چې تاسو د شکر د دوه ډولونو یا په دوه کټګوریو باندې وویشل چې یو کې دیش مخنیوي وشي او بلې خطرناک ده او هغه هم درملن ته اړتیا لري. دغه چې مخنیوي کېدای شي چې په خپل یو شخص کول شي چې هغه مخونیس یعنی درملو ته ضرورت نه وي هغه کوم د شکر کوم حد دی تاسو مخکې یادونه وکړه د نوینه تر 110 پورې په لوګه باندې او کڅوک موړي وي د 140 تر 200 پورې.
بالکل دری صاحب اصلا کچیر ته یو څوک خپل شکر معنی کوي په وینه کې کچیر ته د شکر اندازه په نهر باندې مثلاً کم وي په دې معنی ده چې دغه شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو کچیر ته یو څوک په نهر باندې خپل شکر وګوري او شکر د 100 او 150 په مابین کې وي او یا دا چې په مړه باندې وګوري په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه د 100 او 200 مابین کې وي دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورته کوي. په دې معنی چې دغه اشخاص نه شکر ته داخل شوي دي او نه په نارمل حالت کې دي. کچیر ته 100 تدابیر ونه نیسي نو هغوی بیا شکر ته داخلیږي. تدابیر څه شی دي؟ اول تدبیر دا ده چې دغه پری ډیابیټ مریضان ډیابیټ بیا هم وایم هغه مریضان چې ویل کېږي چې نه نارمل وي او نه شکر ته داخل شوي وي نو 100 تدابیر کوونه نیسي شکر ته داخلیږي او په تدابیر ونیسي بل شکر به بشکي بیرته عادي حالت راځي.
ډاکټر صاحب
تدابیر چې دي اول وزن باید کم شي.
ډاکټر صاحب همدغه تدابیرونه مخکې تاسو اوس یو څوک څنګه پوه شي دا خو هغه آلې ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي دا کېدای شي په خپل د آله واخلي او خپل شکر وګوري؟
بېلکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویل چې دا اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رامنځته کیږي. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراضه والای هم تبارز کوي چې هغه اراضه والان دا چې مریض په فوق العاده کیږي خلو به وچیږي تشو میتیاز به زردرږي نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رامنځته کیږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سی وی ی دوی په نسبت باندې دغه د تند اراضه ولایم د خپل وچواله اراضه ولایم دا چې څه میتیازو تروان دي د اراضه ولایم د دوی په نسبت باندې موجود نه وي په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې دا تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو وری باید مکمل چیکاپ وشي تر څو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمعې څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ور باندې مساعد وي خو د بل په یوه کې شکر لرمه ځکه تند به د پنس باندې موجود نه وي او خلی وچوالی به د پنس باندې موجود نه وي تشه میتیازو تک به د پنس باندې موجود نه وي نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خاني تلاړ شي نو الته د تماینات ورکول شي نو هغه معایناتو کې به د شکر په وینه کې جذب وي نو بیا به ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللې نو دغه نو وروسته د 15 کلو نو وروسته بیا د تند پیدا کیږي د خلی وچوالی مت پیدا کیږي جنسي قوام کمزوري کیږي خلی وچوالی مت پیدا کیږي او مشکل دی نه چې دغه کلینیک ورکې دوی په نسبت باندې یو څانزه عمومي ځای موجود وي او د پوسټ بعض انتانات موجود وي دی ویني غوړ لیول وو دی په نسبت باندې پوڅه دي دغه ټول هغه څه دي چې دوی په نسبت باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب کله چې یو څوک په دغه پری ډیابټس کې وي پری ډیابټس دا معنی چې شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي نو دوی باید یو څه تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري بعضې دواګانې هم څه چې هغه په قوي شکل دغه پری ډیابیټ مریضان ته ورکول کیږي او یو بله آله چې هغه په خپله د شکر مریضان کولی شي چې په خپل کور کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي نو هغه باندې خاص چپونه لري نو آلنسیټ هم لري په ګوتو کې یا مثلا بازو کې یا په ورانو کې هغه شریانی وینه هغه وهي بیا هغه چپو باندې هغه وینه کې ماشین دی وکړي ماشین اوتمادي د شکر ورتفي چې ستا شکر په دغه اندازه کېده که چیرته شکر د شپېتو او د 130 په باندې کې وي د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معنی ډیره دقیقه ده فکس ده. خو که چیرته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره 40% د دې دغه معنی بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرانا په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلې وی، اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د اوریدونکو پوښتنه به هم ورسته واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غږونه راوخلو، د دوی پوښتنه راوخلو او تاسو بیا هغه ته ځواب ورکړي. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن مو د شکر یا دیابتس یا قند ناروغي ته ځانګړې کړې، او نن د نومبر 14 د شکر یا دیابتس نړیواله ورځ هم ده. یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
کورم ودان، خدای هم خوشاله راز احسان الله خبرې کوم د کونډر کول سوالین.
احسان الله خان، خبرونه ته خراغ لاست، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب؟
او لاسونه جدي سوځي، مثال ما ډیره دوی وکړه.
بلې مهرباني
ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه کوم چې زما د بخي او لاسونه سوځي مثال.
ډاکټر صاحب
اورې ما و
ستاسو غږ خبريږي ام داوسې ډاکټر صاحب اورې؟ مهرباني د مور کې پخې او لاسونه مو سوځي نور
او لکه مثال دغه جده د بدن مو سره جلک شنه مرته کینم بدن مو سره میګی میګی کی ما ډیره دوی وکړ دغه ډاکټران نوې الرجی دا د پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنه الرجی به چی وي کنه لکه په خیال لاسونه مې څه یو کوټه زمې ده لکه هغه م دا به له چلور کلان ده هغه م دا په خیال لاسونه سوځي په خیر تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت
ټلیفون مې قطع کوي. ډاکټر صاحب تاسو کو به پوښتنه لري ترې
دغه په خو د لاسو د سویدو په څنګ کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي، خلو خو به نه وچیږي، تش متیاز خو به زر زر نه ځي.
تش متیاز لکه مثال شین چای چې ډیری اوس کو لکشن دراونه زیات زیاپه شي نو به لکه دا غستون جلرو د تش متیاز او بل چې لکه د خلو د باج وخت کې سره وچیږي باج وخت نه وچیږي. وزن کم باج وکی کمیږي باج وکی نه کمیږي باج وکی ولاړ لکه تقریبا 55 کیلو وزن مال کده باج وکی چې په ځای ولاړ 55 باج وکی چې وزن راشي بل کته چلور 253 تراکد شي.
مشکل مو اوردل سو احسان خان، مننه. یو بل اوردن کید مهرباني لکم زی او تپختنه لری مهرباني.
السلام علیکم
وعلیکم السلام. له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني؟ مننه کور ودان. اتمن ډاکټر صاحب آواز لږ زره جوړ خو په ماشومانو کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي؟ ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده؟ مخې تاسو رڼا پی واچول خو بخیر. دا پوښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کړئ او بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی ازادي راډیو د مهرباني ورور مهرباني
سلامونه نه کیږي دا وترما تاسو ته د وړاندې کوم ساحل احمد مدنګره ولایت نه.
وعلیکم السلام. له ډاکټر صاحب احمد زینا څه پوښتنه لري؟
د ډاکټر صاحب نه درې پوښتنه لرم. دا پوښتنه کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دویم ټایپ کې او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي؟ یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي، آیا تداوی لري کنه؟ دویمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دی او کله عام دی په دې ټولنه کې؟ او دریمه پختنه مې د ډاکټر صاحب نه ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولې به هیڅ کیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به هیڅ من سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنه واوریدل شو
بیخیسه
سو مننه یو بل اوریدونکو هم ده د بم را واخلو د سره یاداش کې پختنه مهرباني ځان رو پیژنې ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنې خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
منن ډاکټر صاحب د پښتنه د فشار پکله پښتنه کوم مژو سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخه کې عمر لري د شپېتو پرې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوایسه چې رڼا پی واچوي وای چې د 1500 شپېتو کلونو ترمنز مور ده د فشار ناروغي یا د فشار اغلري استونزلري ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ نور اوریدونکو نه راخلو قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي د ډاکټر صاحب نه هغه پوښتنه چې مطرح شوي وای ورې کېدای شي چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه اول به دغه ورور چې د ننګرهار څخه تماس نیول او دغه درې وړ پوښتنې کوم چې موضوع مطابق په دې باندې برنه و چې ان شاء الله به نور باندې خبرې کوو اوله پوښتنه دا و چې چې یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري نو دوا نه بغیر به کنټرولېبلای شي کنه څه کېدلی اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوی کې ک اول ټایپ او ک دوهم ټایپ وي د هغه لپاره یو سپایه موجوده ده سپایه نه دا ده چې تداوی په درې کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې اول او دوهم کټګوري کې چې د اول کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي دوهم هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده هغه په خپل پرهیز ده یعنی ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مصرف کې باید کمول راولي هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري هغه وریجه ده کچالو ده د غنم ډوډۍ ده میوجاتي کیک او کلچه او بره دا ټول شاندې دا باید کم کی او په دریمه کټګوري کې چې ته په دې باندې د شکر مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ترانه غي چې اغه نوی او یو سلو ډیر ست نه هره باندې او په مړه شته باندې یو سلو سلو او 200 په ما باندې کده بیا نو په دریمه مرحله کې د دوا توسي کیږي نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول باید راشي کچې ترانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو اشاره وکوله چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي عصبي کیبل خرابوي جلدي سیستم خراب بوی سترګې خرابوي نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدلی شي او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په داسې یو داسې ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر امیش د لپاره دوامدار پورته وي نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي او د ژوند له لاسه ورکول اساسي لتونه هم دغه د ګردو ادم کفایت ده یا د زړه حمله ده یا مغزي سکته ده یا د سترګو لنجدل دي او همدارنګ په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره لمنځه تلل دي نو په همدې اساس باندې همدان ورته شه ده چې څه په فزیکی فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول تر هغه خبره د کلام دغه باید دوا وسره توسيسي او دا یو مزمنه دوامداره ناروغي ده یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوی کیږي که چیرته یو څوک د زیاتې چاقې د وجنه شکر ته تدریبي ځکه زموږ استاد په بدن کې چې کله انسولین پرازیږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبری په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې اخیزه یا ریسپټورونه دي کله چې یو څوک ډیر چاسي دغه د انسولینو اخیزه یا ریسپټورونه د شهمو لاندې راځي نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده نو چې کله خپل وزن د لاس ورکی بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بندکی کی وسیږي امغه اخیزه به انسولین راهنماکی چې ستاسو د په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي نو چې کله به خپل وزن د لاس ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي بیرته انسولین راځي ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي نو دا بیا د حالت څخه راوځي که چیرته علت یا قاز امغه چاقي نه وي نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضان سره موجوده ټول عمر به هم پرهیز کوي هم په فزیکی فعالیت کوي او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي دوهم اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپږ کلنی او کلنی کې رامنځته کیږي او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او په دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټ یومین اپاته 50% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي او دغه ټایپ 2 چې ده نو دا بیا 50% د اساسي علاج تر اوسه معلوم نه ده. نو په دې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یغو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر امیسه کیږي. نو واته چیرې د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ولري، نو په ماشومانو کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ولري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د خطر سره چې یغو هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد مبتلا شي. او که چیرې دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه سړي وي، دغه د اولادو په منځ کې د 200% نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېمه پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپي سوپلي دغه سوخت میکانیزم شته ده. دغه د شکر د مریضانو په نسبت باندې چې دغه بدن تر لکه ستنې چخیږي یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي، د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره دغه ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي، نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري، یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کېبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبل باندې نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي، یخیږي او ګرمیږي، نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي، دا بیا مختلف شکلونه لري. ایزولیټډ نیوروپاتي ده، اوټونومیک نیوروپاتي ده، همدارنګه پولی نیوروپاتي ده، یعنی د بدن ټول عصبي کېبل له دماغ ونیسه تر پخو پورې دغه ټول سیستمونه کې چې کومې عصبي رشتې دي، که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تړلی وي او په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي، نو دغه ټول متاثر کوي او دغه ټول په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي، یعنی دغه ټول د هغه عصبي کېبل چې د شکر د وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراض ولایم د دې په نسبت باندې رامنځته کیږي او دغه میکانیزم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی و دا پوښتنه مو ځواب کړلې. د نورو دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بله مهرباني
او بل دغه احسان الله ورغوښې د کونړ څخه تماس نیولی و، لاسونه او پښې سوځي، نور زیاتي نه زیاته تنده کې چې چای ونه شي کېده، نور مشکل لري. دغه د لاسو د پښو سوخ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېرې نورې ناروغیانې چې په هغه کې هم رامنځته کېږي، کله چې اوس مثلا یو څوک په وجود کې د ویټامین B12 کمبود رامنځته شي، یا مثلا د پروټینو لایز زیات شي، یا مثلا د وی د غوړ رامنځته شي، بعضې رواني ستونزې هم دي کېدل شي. خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي. زما په نظر باندې دغه د احسان الله ورغوښې د کونړ څخه تماس نیولی ده، دغه د لاسو د پښو سوخ د شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویټامین B12 لیول وګوري، یا د وینې غوړ وګوري، یا مثلا پروتینی لایت د بدن کې زیات نه وي، بعض رواني ستونزې ونه لري، دا موږ واجو سره هم رامنځته کېدلی شي. ابل د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه، ابل روشي تب تماس نیولی وو د دې هغه جګه او ټیټه اندازه. شکر درې شکل لري. اول که چیرته یو څوک غواړي چې شکر نه وي، نو خپل ځینه چې شکر وګوري، که شکر دې نوي څه خټې په نهره باندې، په دې معنا ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده، په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نهره باندې خپل شکر وګوري، شکر دې یو د سلو او د یو سلو 500 په مابین کې وي، نو دا په دې معنا ده چې دا نه شکر ته تللی ده، نه نارمل حالت کې ده، بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خېټه باندې یو شکر وګوري، شکر دې سلو سلو ته نه چټ وي، دا هم نارمل اندازه ده، د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص. او که په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر د 130 او 200 په مابین کې وي، یا 199 په مابین کې وي، دا هم پری ډایابټس وایي. یو بل ډیر مهم معنا د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه HbA1c یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی. که چیرته HbA1c دی یو چا د 5.5% څخه کم و، دا معنا چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده. که چیرته HbA1c د 5.5 او د 4.4% په مابین کې و، دا هم پری ډایابټس ده. معنا دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت ده خو کچیر ته ایچ بی ای ون سی یو څو وګوري د په هر درې میاشتې کې ځل قتل کیږي او د دې دغه فیصدی شپږنیم فیصد وي یا د شپږنیم فیصد څخه زیات وي نو دا په دې معنا ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص بیا شکر ته داخل شوی ده د شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص نو بیا د شکر په رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان ابل دغه بزرو چې د قندهار څخه تماس نیولی و چې مورفي سه 15 کاله عمر لري لوړ فشار لري نوري صاحب په طبابت کې وزنۍ مراد چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل لوړ فشار ده د لوړ فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده ټول هغه اوریدونکي چې زما سره برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغل لوړ شکر ولري لوړ فشار ولري په ډیره بخانه سره نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي بې تفاوت ونه اوسېږي ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي اول ارګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده د زړه د حملې سبب کیږي دوهم ارګان چې د فشار د وجه نه هغه ارګان متاثر کیږي هغه دماغ دی ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه راک بندیږي یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه راک شتيږي چې یو ته اسکیمیک سټروک وای بل ته هیموراجیک سټروک وای چې دا دواړه خطرناک دي او 15% دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي او که چیرې 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر مایوب او محتاج وي نو یو تر به فلج هم وي او خبر به هم نشي کولای نو ګون حالت هم ته پیدا کیږي ډیر د مریضانو مو مریدل دوهم دریم ارګان چې د غسترګي دي فشار چې کله ډیر پوت شي د سترګي ډیر خراب وي حتی په بعضي حالاتو کې مالیګننت هایپرټنشن هغه د سترګو د لړیدو سبب کیږي څلورم ارګان چې خپل فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردی دي نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي چې هغه هم د اساسي تداوی نه لري نو د غاس اساسي تداوی هم بیا د کینی ترانسپلانټیشن دا یا د ګردی پیوند په پندې اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري چې شکر مریضان باید مالګه کم کړي چې ټول عمر لپاره د درد دواګانې د امکان تر حده باید ونه خوري ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچو دغه سپینکای وازګې دې په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي مونو انسچوریټډ فټ لکه زیتون تیل د جوارو غوړي د کنجدو د زغرو غوړي دې څخه باید زیاته استفاده وکړي د سبزی او ترکاری څخه زیاته استفاده وکړي که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي کوم زم دا اوسره فزیکی فعالیت وکي او دې فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي بیا د هر کلاس دوا نظر سنت نظر جنس نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کوم بل مرض نه لري بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي تخصصي دا اوسره توصیه کیږي ورته چایس کیږي او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي نو که چیرې دا ټول نو خاص په نظر کې ونیسي ان شاء الله د فشار له ټولو اناخوالو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمد زئی په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوومبر 14 د شکر یا ډایبټس لنړیوال ورځ سره برابر ده نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټول نړۍ کې یا ډایبټس ډیره عام شوی و او د همدې لپاره باید دا ورځونه مول شو چې خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر یاست او اوس مو هم ډیر رڼا واچول په ډایبټس یا په شکر ناروغي باندې مو دا څه کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده په دې ورستو یو کې او کم شوې ده او زیاته شوې علت څه دی او کم شوې علت څه دی
نوري صاحب بد وختونه موږ تاسو د خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو تحقیقاتي مراکز نه لرو خو دا ناروغي څومره چې د بشریات د غژون سہولت زیاتېږي په ماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراف هم پټ کیږي د دې ناروغي هغه اساسي لتون اول چې دا د استراحت ده ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي درو په بدن کې یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او دا د شحمیاتو څخه رامېږي کیږي بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز دی وجنه موږ تاسو اخلو بدن ته او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي نن سبا خلک ډیر سره طلب شوی دي فزیکی فعالیت نه کوي ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو لپاره چې ډاکټر مریض وايي چې ګرځه دا ده چې موږ تاسو که ګرځو که خبرې کوو که کار کوو همدغه ګلوکوز مصرف شي. نو نن سبا خلک چې دي حتی هغه تلویزیون چې ګلکوي هم ریموټ باندې ګلکوي ورته چېږي نه خاص ډیره کمه فاصله ته چیرته مثلا خاجي وي ختمی خیرات وي چیرته دي هم په موټر کې دي پیاده نه ګرځي د قانوني کارونه نه کوي منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې دې ګراب نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سهولت زیاتېږي د دې ناروغي ګراب پورته ځي
یعنی
هر اندازه سره چیرته
یعنی ستاسو خبر داس سرګندېږي خلک چې په خارونو کې ژوند کوي هغه چې په کلیو او باندو کې په کرنیزو چارو نور چارو بوخت دي هغه په منځ کې د شکر ناروغي کم ده نسبت خاري خلکو ته
اندازه ټول هغه څوک چې هغه فزیکی فعالیت کې چې قانی کوي کوم به کار کوي نو هغه ګلوکوز مصرف کوي هغه اکثرا د دزړه په ناروغي باندې د شکر په ناروغي باندې ډېر زیات ناخته کیږي او ټول هغه څوک چې هغه خروج ځون کوي او یا دا چې کپاترا دی هغه استراحت طلب وي کار نه کوي نو هغه د اضافي انرژي نه مصرفوي او همدغه انرژي چې په بدن کې د شکر سبب هم کیږي د زړه د امراضو د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کیږي د وینې غوړ هم رامنځته کوي ټول انرژي نه دي په اندیا ساس باندې ته چې څه یو غوړی چې شکر نه رغب باندې مصاب نشي یا د زپن رغب باندې مصاب نشي نو غوی باید د ټول نقاط ته چې مخې مو ته شراو کول دا باید په نظر کې ونیسي. روزانه باید مخې د شکر ته تللی هم نه وي چې جوړ هم وي باید فزیکی فعالیت ولري هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې زیات اندازه سره ګلوکوز نه لري دغه په مصرف کې کموالی راولي یعنی سبزی او ترکاری باید زیات وکاروي او که چیرته اضافه وزنی ولري چاق وي خپل وزن باید کم کړي ځکه چاقي په تبا بد کې د مرز عنوان لاندې مطالعه کیږي چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړيږي چاقي د زړه رګونو د زړه د حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده. نو په دې اساس باندې بدبختانه زموږ ساسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په اطراف کې څوک چې لږ څه چاق وي وایي د څه فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم در حال کې چاقي په خپل په طبابت کې مرز ده. نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي نو ان شاء الله دغه حالت څخه بیا خلاصيږي او ګرافي هم راټیږي خو زموږ ساسو د خلکو اکثرا دوی په هوایي ساته چټه ده وایي باید په دې نقاط باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجون کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب مننه کور ودان اوریدونکو شته ده اوریدونکو برواخلو څو اوریدونکو د دې پښتنه به تاسو د سره یاداش کې او بیا به په رڼا واچوي. مهرباني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پر نه اړیکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمد جی ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام سپختنه لری له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
پښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېر مهمه پښتنه ده حالن چې ډاکټر صاحب خو دې موږ دې پښتنه دې پاره ماشاالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پښتنه ته ضرورت هم نشي پیدا خو یو پښتنه کول ډېر ضرور دی بولم هغه دا هر هغه ناروغ چې هغه دې شکر یې ناروغي ولري او دا په دارو درملو کې بیغوري و چې مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې دا په ناروغي باندې څومره مثلا په دا ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي دا پښتنه ته یو لن جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب پښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
نو رساب محکمه والی کاته سوله د غیوم پښتنې کول هغه د فشار پاک لو مال کله کله فشار پورته کیږي به یو رقم ګولې دی موږ ورته کوو د لوپرین پر امید پاکستانی جوړ دی نو دغه ګولې فشار کنټرولي چې دغه ګولې نو کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزدا سبس ګلا شکایت کوي نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به پاینده کوم توان لري دغه ګولې موږ کوو د دغه معلومات پاید راک
ډاکټر صاحب کته سور کوم پښتنه لري تر مخکې مورانه واچول مهرباني.
نه ان شاء الله بس برنامه دې غوښتي دې بار مکمل معلومات
مننه کور ودان مصرف مدیر نشي مهرباني غوګورته ونی سي مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچول تاسو پښتنه باندې خو بیا به هم رڼا پی واچوي بل اوریدونکو دې ازادي رادیو دې مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زینت څخه پښتنه لري مهرباني. ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د شکر یا د قند یا دیابټس پر ناروغي باندې خبرې کوو. مهرباني.
سلامونه تکل
سپاس ته د ډاکټر سره وړاندې کوم. اول خو تکل سپاس نشته ز نوریاس نوریم زما همکار دی اتمن خبرونه کې به مو مخکې د دی اوریدلې وي څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
و بخشه نوری صاحب ما ډاکټر څخه دا پوښتنه ده غرض دا دا ترام وای دا غرض چې دی وای دا غرض د شکل د ملي لپاره مو چې دی دا څنګه دی
پوښتنه مو باندې موزه صحیح پونه شو لمر چی شي که یو ځل تکرار کړئ د خپل پوښتنه د واتس اپ لارې مو تماس نیو
مو جوړ توای غاز یا شین غزي په
bale ستاسو غږ سم ناراضي ک مو پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ
غاز مو توای په دا
bale ازادي رادیو ده bale bale لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې
په پښتو کې غاز وای یا شین غزي یو درخت ده دا وای چې و پټی را د خلک وای ودا شکر ته ګټه کوي
په غوکه مې وی ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګه شو لري دی او ریدونکو په پښتنه باندې خو زه پونه شو لمه که تاسو پښتنه لري تاسو خوښ
نه نه ما به خوانه وریدله
مهرباني د خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته بله تاسو هم رادیو او ری او هم خبرونه کوم برخه اخیسته د دوړن کې کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوښي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې السلام علیکم نوري صاحب تاسو
محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیکی وړاندې کوم د مشرکین تاسو لرلین کې ما زماده راکه سره د پښتنه ده یو څو په دیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو ساعت یو نیم ساعت فزیکی فعالیت کوي یا پیاده ری کوي آیا دې لپاره هم دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندي او دا بازي هغه شان چې خواږه ولري هغه هم یعنی دغه پرهیز ضرور ده او بل خبره ده چې دغه اکثره فروټ کې خو دغه ګلوکوز وي نو د انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري دا تر کوم اندازې پورې پریز کی صدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوم یو خو په کوم اندازې باندې وکړي دا غراته جواب کی
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش مکرل اتمن
بالکل
مننه کور ودان نور د څو د خپل پر تاسو ټلیفون نمکوي ډاکټر صاحب پښتنه یاداش کړی دی او په غو برنا واچوي مې ربني ډاکټر صاحب
نور صاحب ډیر مننه ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي چې څه څو شکر ولري او دغه د صداوی په مقابل کې بیغوري وي چې څه تاثیرات لري نور صاحب ډیر یو جامع پښتنه کړی دا غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچو ما ټول هغه ورځې چې موږ تاسو برنامه اوري اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوښو چې کوم مرزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي کچیر دغه په مقابل کې موږ به تفاوت یعنی دغه امراض له جملې څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژني لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده د زړه درغونه امراض دي د ټول هغه مرزونه دي چې اکثر حالاتو کې د خاص کلینیکي اراز ولای نه لري خو که چیرته یو څوک د پخانه په دې مرز باندې مصاب او اخته وي او مرز تشخیصي د مرز په مقابل کې بیانو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرز تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي که چیرته یو څوک شکر ولري د شکر ناروغي دوا کله خوري نه خوري نو دا په دې معنی ده چې خپل دا په تدریجي ډول سره خودکشي کوي ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روي وکړي دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزی او ترکاری دي څخه زیات استفاده وکړي او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري هغه په مصرف کې کموالی راولي تبابت کې مطلق فرض نشته چې یو څوک ډاکټر مریض وایي چې شکر لري ته ورېجه مخوره ته میوه مخوره بلکې کمیسته ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته نشي کچیرته د شکر دی وجنه هغه غذاګانې په خپل ترکیب یو ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په څنګ کې د مغو موادو د کمبود دی وجنه بل مرز رامنځته کیږي درې مې دوا ده دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي ځکه د شکر دواګانې چې د هر شپږ اته کلاس دواګانې لري، نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده. که چیرته یو څوک د شکر په څنګه د ګردې تکلیف ولري، ځکه شکر ګرده خرابوي، یا دا چې د شکر د وجه نه د لوړ فشار د وجه نه یا د بل شي د وجه نه ګرده خرابوي، نو هلته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي، ګرده هم خراب نه شي. یا دا چې د زړه په شکر په څنګه د زړه مشکل ولري، یا دا چې کوم بل مشکل ولري، نو د هر دوا هغه استعمال، مورد استعمال او مزاد استتباب دا باید ډاکټر ته معلومي، میکانیزم ورته معلوم وي، د دوا عوارض جانبي ورته معلوم وي، تر څو چې دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کړي. په ټوله دنیا کې ښه ډاکټر هغه ډاکټر ده چې که مریض ته فایده ونه رسیږي، تاوان ونه رسیږي، له دې نه ښه ډاکټر په ټوله دنیا کې نشي کېدلی. نو په همدې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي، دواګانې معلومې دي، هماغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده، که چیرته په یوه دوا باندې د هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلاسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو په همدې اساس باندې د شکر په ځان کې که چیرته کوم بل مرض وي، باید هغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي، ډاکټر باید پوه شي چې په دا بل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي، نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په زړه څه تاثیر کوي، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي. او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وقفه راولي. که چیرته وقفه پکې راوسته او یو ځل د شکر د وجه نه په بدن کې کوم اختلاف یا جنجال راغی، دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دبل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکې فشار لري او لوپرین په نوم باندې ګولې خوري. لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکارډ دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی وینه غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتې او د زړه د حملې ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د امغه د فشار د دوا په څنګه دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینه د غوړو دوا توصیه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي. نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکتې ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د پنځ باندې لمنځه وړي. او بل د هغه روشه د مشرقي څخه تماس نیول یو چې یو څوک که شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعته پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څخه ضرورت نشته، که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول تراولی او لګ لګ سپریز هم ورسره وکي، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدا سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول تراولو، ځکه نو دا اکسپټیبل لیول د نوی او د یو سره درس په مابین کې ده. زموږ استاد سو اکثره هیوادوال چې شکر باندې اختوي، شکر یو نیم سل 200 200 کې وي، دوی هیڅ د شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثرا به تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګه کې پرېز هم سره وکي او د شکر باندې د واګانې دي چې هغه میکانیزم دا ده چې په هیڅ وجه باندې لا اتیا وسخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې سره وخوري بیا نو هیڅ نه خطر یا مشکل د تمشته. خو که چیرته دا داسې نشي کولای، نو بیا د غدرې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوګيري، ټول هغه میوه چې موږ تاسو خرو او خوګيري، دا نه تنها دا چې ګلوکوز لري، بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خو خوند لري، لکه ګلکتوز، مالټوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز، مالټوز او منوز ولري، هغه زموږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیکم ستا، کلچین ستا، بورام ستا، وریجن ستا، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او منوز دا هغه شکر باندې تاثیر نه کوي. یو څه اندازه د وینې د غوړو لیول پورته بیاي، نو په انګلیسي اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدق کوم امدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، ګل منتوز او ګلوکوز
منوز،
دا کوم میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو، قندونه، ګلوکوز هم قند، مالټوز هم قند، ګلکتوز هم قند، زایلوز هم قند، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرته په بدن کې ګلکتوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوه په لحاظ باندې چخوري، هغه باید مڼه وخوري، مڼه مړه چې دا په خپل د شکر مریض روزانه د سخه استفاده کول شي، نو د کیوی سخه استفاده کول شي، په کوم اندازه سره د مالټي سخه استفاده کول شي، د انار سخه استفاده کول شي، او هغه میوي چې هغه په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور دا انګور مې خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما. دغه څلور شیان باید شکر مریضان و نه خوري، دغه مصرف رانه ولي، نو دا فوق العاده شکر پورته بیاي، او دغه نور میوي به په شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پرونی ورسته برخه ته نږدې شوی، او تاسو ډیر ښه رڼا په واچوله. او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو ویل هغه چې ارسی ده انتقالیږي ل مایندو پلرونو، او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلې، او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي، ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چې ووسی. دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، د خوړو دغه کموالی ته په پام سره، آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي، خلک چې وږي دي نن ورځ او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب، دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي، ځکه د شکر د ناروغي کچیرته یو څو غوړي شکر ناروغي ته لاړ نشي، اول نو باید د خوراک او اسراف کمولي راولي. خو بدبختانه زموږ ساسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، نو اکثرا وسط ډوډۍ موډۍ د شان په شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي، خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ساسو په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته بیایي. نو هغه کوریجې وی کړه، مثلا د کچالو وی د شان قیمته دي، سبزی او ترکاری ارزانه ده، سبزی ترکاری شکر لپاره تداوی ده. او بل زما ټول هغه ورته چې زموږ ساسو برنامه وري، او کغوالي شکر ته لاړ نشي، دغه څو لوقات دوی ته وایم باید دا ټول عمر د پر عملی کی، ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلمه داخليږي. اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي، دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري، د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی، یا مثلا چاقیت داخل سی وی، خپل وزن باید کم کی، ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي، نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندور ناروغان هم چې مخکې مرته اشاره وکوله، دغو ناروغانو اساسي علت هم تشکیلوي. او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري، ګلوکوز ولري، لکه وریجه او دا 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 کچالو، دا خام د غنمو ډوډۍ، دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي، که چیرې دوی په پری ډیابټس کې وي، چې د بایګونات کلاس دواګانې وای، نو هغه هم دغه د جګر هپاتیک ګلوکوز اوټپوټ چې له یې څخه د وینې ته دغه کې داخليږي، دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي، او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي، شکر ته نه داخليږي. که چیرې دغه نقاط مو تاسو په نظر کې ونیسو، ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه شو، او که شکر ته لاړ شو، نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسی، کو بے پروايي ونه کو، بے پروايي زمونږ په مرګ باندې تمامېږي. نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو، شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی، چې نن د شکر یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاست نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو.
پس باندے غصہ شولے ولے پکتول ما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے پسلی بیارا تراستون شلی تیر پسلی بیارا تراستون شلی تچیل خندانا تکشنا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی تچیل خندانا تکشنا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی.